نه تکنولوژی اجرا کنند و همراه با اجرای پروژه های انکشافی، دوره ها، کورس ها و ورکشاپ های آنلاین را نیز تنظیم کرده و نصاب مکاتب و پوهنتون ها را مطابق با پیشرفت های جهانی هماهنگ بسازند.
سلام، ستړي مشي، سحر مو بخیر. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري د خبری خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان د ماین پاکۍ موسسه MDC وایي د ماینونو او ناچاودو توکو د چاودنو له کبله هر میاشت 50 کسان وژل کیږي. د دغې موسسې مشر شهاب حکیمي پرون سه شنبه صدر رئیس سره خبرو کې وویل شاوخوا 8 میلیون افغانان له هم د ناچاودو توکو او ماینونو له خطر سره مخامخ دي. حکیمي خبرداری ورکړ ک د افغانستان د ماین پاکۍ د پروګرامونو لپاره نړیوالې مالی مرستې ورسیږي، نو د ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو لامل د ماینونو او ناچاودو مهماتو د چاودنو له کبله د مرګ شوبله شمېر لوړ شي. په عین حال کې د ماین پاکۍ بلې مؤسسې هندو ټرسټ پرون سه شنبه په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د ماینونو او ناچاودو توکو تر 80% ډېر قربانیان ماشومان دي. د موسسې پر نړیوالو غږ کړی دی چې د افغان ماشومانو او ملکیانو د مرګ شوبلې د مخنیوي په موخه د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي ایران د اټومي پروګرام په خبرو اترو کې د تیرو ورځو پرتله بل ډول چلند کوي او دې موضوع هغه حیران کړی دی. ټرمپ پرون سه شنبه فاکس نیوز سره خبرو کې ویلي ایران په خبرو اترو کې د پخوا پرتله سخت دریځه شوی او دې چلند دی حیران کړی یم. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. بل پلو د اکسوس په نوم یوې ویبپاڼې راپور کړی چې ولسمشر ټرمپ د دوشنبه په ورځ د اسرائیلو له صدر بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د ایران پر وړاندې د پوځي اقدام مخالف دی او غوره ګڼي چې د اټومي پروګرام د مذاکراتو د پرمختګ لپاره فرصت ورکړل شي. د امریکا او ایراني چارواکو ترمنځ د اټومي تړون د ترلاسه کولو 15 دورې خبرې اترې په ایټالیا او عمان کې ترسره شوې، خو تر اوسه هیڅ پایله نه ده درلودلې. دواړو خواوو د شپږمې دورې خبرو اترو لپاره مختلفې نیټې اعلان کړې دي. د امریکایي چارواکو په خبره شپږم پړاو خبرې به د جوزا په 2 د پنجشنبې په ورځ وشي، خو ایران بیا د جوزا په 15 د یکشنبې ورځ د دې خبرو اترو د ترسره کېدو نیټه اعلان کړې ده. د امریکا په لاس انجلس ایالت کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ په امر د ملي ګارد له ځای پر ځای کېدو وروسته پرون سه شنبه په لسګونه سمندري ځواکونه د ایالت ته رسېدلي څو لاریونونه کابو کړي. روټرز خبري اژانس وایي چې ولسمشر ټرمپ له دې وړاندې خبرداری ورکړی و چې د وضعیت د کنټرول لپاره به سمندري ځواک وګماري. د روټرز په خبره د کالیفورنیا والی ګاین نیوسوم په دې حالت کې د سمندري ځواکونو ځای پر ځای کول غیر قانوني او سیاسي کړنه بللې ده. له تیرو 15 ورځو راهیسې د ټرمپ د ادارې لخوا د کډوالو پر ضد عملیاتو له پیل وروسته د لاس انجلس په ګډون د امریکا په ډېر شمېر ایالتونو کې پراخ لاریونونه پیل شوي دي. چارواکو ویلي 200 سمندري ځواکونه د لاس انجلس په سیل ساحل کې په تمري څو په سیمه کې ځای پر ځای شي. د لاس انجلس په ګډون د کالیفورنیا او یو شمېر نور ایالتونو والیان ویلي پوځي ځواکونه باید یوازې په سختو حالاتو کې وکارول شي، خو اوسنی وضعیت داسې نه دی. او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم له سوریې څخه 0 دی او پر وړاندې ماتې وخوړه. د لوبه چې پرون د افغانستان په شاوخوا 10 بجې په سعودي عربستان کې وشوه، د سوریې ټیم وتوانېد چې د افغان لوبډلې ته ماتې ورکړي. دا لوبه د آسیا جام د غوروي د مقدماتي لوبو په ترڅ کې ترسره شوې ده. له دې وړاندې افغانستان له میانمار څخه 1-2 په وړاندې ماتې خوړلې وه. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې بله لوبه له پاکستان سره د میزان میاشتې په 12 نیټه ترسره شي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې سره د مطالبه اوریدل شئ. د افغانستان د ماین پاکۍ موسسه وایي چې د ماینونو او ناچاودو توکو له کبله هر میاشت شاوخوا 100 کسان وژل کیږي. د هیلټرس په خبره باندې چې دغه مینونه او ناچاو دي تو کې تر ډیره لا ماشومان قرباني اخلي وړاندې با په دې اړه درته چوسیات ولرو همدارنګه دا به هم رسر ووري چې په افغانستان کې د نننه د هندبال ځینی خزینه لوبغاړي وایي چې د چت طالبان ورته په ورزش ځایونو او لوبغاړو کې د تمریناتو اجازه نه ورکوي دوی اوس په کورونو او سرپټي ځایونو کې تمرینونه کوي دا چې د تمرینونه څنګه مخې ته روان دي وړاندې به د دوی هم واورو د اختر په ورځو کې به تاسو کتلی وي چې ډېر ځوانان له یو بل سره ورته جامې اغوندي اله دې څه دی
ولا خدا غدا ټولې کړې چې کلمه لیمو یو راکان ته کړې دي بس د اخبارا خپېږي چې یاره سره ګرون دي
خسته باور شو په دې اړه د ځوانانو خبرې به هم واورو نور مطالب هم شته ملتیا مغواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه ای فریده سیالم او په تخنیکی چارو کې را سره قدر جلال افته په افغانستان کې د ام ډي سي په نوم د ماین پاکۍ یو موسوی چې شاوخوا 8 میلیونه وګړي په دغه هیواد کې د ماینونو او ناچاو د توکو د چاودنې له ګواښ سره مخ دي د دې موسې مشر شهاب حکیمي تېر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ماینونو له امله تلفات اوسمهال په میاشتنی ډول شاوخوا 6 تنو ته رسیږي په ورته وخت کې د هیلر ټرست په نوم د ماین پاکۍ یوې بلې موسې هم تازه ویلي چې ماشومان د دغو چاودنو د مرګ شو بل 30% برخه جوړوي نور تفصیل سنا کاکړ ناورو
په افغانستان کې د ام ډي سي په نوم ماین پاکۍ مؤسسه خبرداري ورکوي کچېرې د ماین پاکۍ پروګرامونو لپاره بیړنۍ نړیوالې مرستې برابرې نشي لګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو راستنېدو ته په کتو د ماینونو او ناچاودو توکو د چاودنو له امله تلفات به نور هم زیات شي د دې مؤسسې مشر شهاب حکیمي د سې شنبې په ورځ د جون 13 نېټه ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په میاشتني ډول تلفات شاوخوا 6 تنه دي او شاوخوا 8 میلیونه کسان د ماینونو او ناچاودو توکو له ګواښ سره مخامخ دي
د حدود 1200 کیلومتر مربع ساحه
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې لکه د جګړې سیمو او د ناټو د روزونو سیمو کې چې شاوخوا 200 مربع کیلومتر ځمکه ده ماینونه او ناچاودي توکي پکې پاتې دي کچېرې په دې برخه کې مرسته ونه شي نو دا د نږدې 8 میلیونه خلکو لپاره مستقیم او غیر مستقیم ګواښ دی او دوی په خطر کې دي
خطر مستقیم او غیر مستقیم به تقریبا 8 میلیون نفر اس و اونا د معرض خطر قرار دارند
هممهاله د هلو ټرست په نوم د ماین پاکۍ مؤسسه وایي ماشومان د افغانستان د ماین چاودنو د مرګ ژوبلو 80% برخه جوړوي دغه مؤسسې د سې شنبې په ورځ د جون 13 په یو راپور کې زیاته کړې چې هر میاشت شاوخوا 40 ماشومان چې د خپلې کورنۍ د ملاتړ لپاره د اوسپنې راټولولو هڅه کوي د ماین چاودنو له امله وژل کېږي یا سخت ژوبل کېږي په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې د ماین د چاودنو له امله ټپیان شوي د مرستې غوښتنه کوي د هرات اوسېدونکی چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 2 کاله مخکې 10 کلن زوی د ماین په چاودنه کې سخت ټپي شو خو د مناسبې درملنې لپاره یې کومه مرسته ترلاسه نه کړه او د اقتصادي ستونزو له امله یې په خپله هم درملنه ونه شوه کړی
ماشوم مې د ماین په چاودنه کې ژوبل شوی و ټول بدن او مخ یې سوری شوی و موږ د کور ټولې غالۍ او لوښي وپلورل او د دې درملنه مو وکړه خو زما زوی ورځ په ورځ کمزوری کېده ځکه لا هم په پښو تندي او لاسونو کې چری دي د هغه یوه پښه په بشپړه توګه فل شوې ده ډاکټر هغه ته درمل ورکړي وو خو موږ ان د درملو د اخیستلو لپاره پیسې نه درلودې اوس زما زوی په کور کې دی او اړتیا لري چې ډاکټر ته ولاړ شي موږ حتی نشو کولی هغه ته میوه یا 1 کیلو شیدې واخلو
د هلو ټرست مؤسسې په تازه راپور کې افغانستان د ماینونو له اړخه د نړۍ له تر ټولو ککړو هیوادونو څخه بلل شوی او راغلی چې د نړیوالو مرسته کوونکو د ملاتړ کمیدو له امله د دوی د کارکوونکو شمیر هم کم شوی دی راپور ښیي چې د ناچاودو توکو ککړتیا د هیواد شاوخوا 40% وګړي اغېزمن کړي چې پکې له پاکستان او ایران څخه تازه راشړل شوي شاوخوا 30 افغان کډوال هم شامل دي د ایم ډي سي د ماین پاکۍ مؤسسه هم وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې شاوخوا 15,000 کارکوونکو دوی سره د ماین پاکۍ په برخه کې کار کوه خو د نړیوالو مرستو د دوامدار کمښت له امله اوس دا شمېر 1200 ته راټیټ شوی دی ویل کېږي چې په تېرو څلورو لسیزو جګړو د افغانستان ګڼ شمیر سیمو کې د مختلفو اړخونو لخوا ماینونه کرل شوي دي. طالبان چې له تېر جمهوري نظام سره په جګړه کې ښکېل وو هم په ماینې ښودنې تورن شوي دي. د یادونې ده چې تازه د طالبان حکومت پیښو سره د مبارزې او چمتووالي د ملي ادارې سرپرست نورالدین ترابي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ په برخه کې همکاري وکړي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسیز مخه کل ازادۍ رادیو نوري په افغانستان کې د نن هانډبال لوبې ځینې خزینه ورزشکاران وایي سره لدې چې د طالبانو حکومت پرې د ورزشي فعالیتونو ورزشي لوبغاړو ته د تک بندیزونه لګولي دوی په کورونو او پناځایونو کې خپلو تمرینونو ته دوام ورکړی دی. دوی چې ځینې یعنې د ملي ټیمونو پخوانۍ لوبغاړي هم دي وایي له لسیزې زیاته موده لوبېدلې او دا یې د ژوند مهمه برخه ګرځېدلې ده. د طالبانو حکومت د سپورت، بدني روزنې او ورزش ریاست او ملي اولمپیک کمیټي په دې اړه د صدر اډیو پوښتنې ځواب کړې دي. نور حال له فیروزی عزیزی نورو.
د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي او د افغانستان د هندبال ملي ټیم یو پخوانی غړی و. دا 28 کلنه افغان لوبغاړي چې وایي نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل له هغه مهال چې د طالبانو حکومت پر افغان ښځو او نجونو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ پر ورزشي فعالیتونو بندیز لګولی دا او ملګري یې په کور کې تمرین کوي.
لبد امرغه اوس شرایط مکفوزو ته برابر نه دي ځکه خپل ورزشي تمرینونه په ځانګړي ورزشي ځایونو کې نشو کولای. اوس زمانوري ورزشکاري همکاران په یو سرپټي چاپیریال کې په خپل کور کې تمرین کوو. موږ اوس هم له روحي اړخه او هم له ټولنیز اړخه تر فشار لاندې یو. فضا ډېره تنګه ده. که چېرته موږ ته سم امکانات او زمینه برابره شي موږ به د لوبو ډګر کې یو وار بیا په ډېر ښه مورال حاضري او لاسته راوړنې ولرو.
دا وایي د دې لپاره چې نیمایي عمرې په ورزش کې تیر سوی اوس چې پرې فضا تنګه سوې د خفګان احساس کوي او پر فزیکي روغتیا یې هم منفي اغېزې کړي دي. د افغان لوبغاړي وایي چې له تیرو 12 کلونو راهیسې په دې برخه کې او فوټبال کې هم لوبې او تمرینونه کوي او ان له هېواده بهر په ځینو سیالیو کې لوبېدلې چې لاستراولنی هم تریلری. په هرات ولایت کې د هندوال ملي لوبډلې ایویبل پخوانی غړي هم ورته اندښنه وښوده او وی ویل سره لدې چې په هندوال او ځینو نورو اولمپیکی ورزشونو کې په تیرو کلونو کې خی لاستراولنی لرلې خو اوس ورته د تمرین لپاره لازمي اسانتیاوي نه دي برابرې. د 42 کلنې لوبغاړي چې د ورته ستونزې له امله یې ونه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
موږ په ولایتونو او کابل کې سیالۍ درلوده خو له هغه وخته چې امارت اسلامي بدلونونه راوستي له بده مرغه اوس هسې تمرینونه نشي کولای. ځینې سپکه تمرینونه په کور کې کوو ځکه چې اوس هغه بودجه نه لرو چې وسایل یې وپیرو او هغسې تمرین وکړو. کور کې تمرین کوو خو د لیس او د استادانو تر نظر لاندې نه. زمونږ غوښتنه دا دی چې دولت د نجونو ته د دوی حقونه ورکړي، کار، تعلیم او ورزش ته د اجازه ورکړي.
دا لوبغاړي وایي که څه هم هنډبال لوبه په ډله ییزه توګه کیږي او پراخ ځای ته اړتیا لري خو په خبره یې راتلونکي کې د وضعیت د بدلون په هیله په خپلو کورونو کې ځان ته او یا هم ملګرو سره خپلو تمرینونو ته دوام ورکوي. هنډبال یوه ډله ییزه لوبه ده چې هره لوبډله یې له اوو کسانو جوړوي. د طالبانو حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست او ملي اولمپیک کمیټې چارواکو او ویاندې اتل مشواڼي د راپور تر خپرېدو د مرکزو یو نجونو لوبغاړو د اندېښنو او شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سوي د زده کړو او کار په ګډون یې د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ د ښځو پر ورزشي فعالیتونو او لوبغاړو ته یې په تاک ان د لوبو پر نندارې هم بندیز لګولی دی چې له امله یې ډېری ښځینه ورزشکارانې او لوبغاړي د هېواد پرېښودو ته اړ سوي دي. خو مخکې یو شمېر افغان ښځینه لوبغاړو چې دا مهال په ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان کې دي ازادي راډیو سره یې په خبرو کې ویلي وو چې هلته هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي او له خپلو ورزشي فعالیتونو پاتې دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلی ریښت ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
وړاندې به په دې اړه چې په اتریش کې یوې ښځې په برید سره ډېرو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. جزئیات تر څه ولرو، خو اوس په دې اړه سره راپور واورئ چې پرون د جون 10مه د لاسي صنایعو نړیواله ورځ وه. یو شمېر هغه مېرمنې چې په افغانستان کې د لاسي صنایعو کارخونې جوړې کړي دي او په دې برخه کې لسګونه نورو مېرمنو ته د روزنې او کار کولو زمینه برابره کړې وای، دوی د خپلو تولیداتو لپاره د بازار په موندنه کې له ستونزو سره مخامخ دي. د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان ته صدر ډیو پوښتنې ځواب کړې نه دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نه پدې راپور کې ورو.
ماریا عظیمی چې په سمنګان ولایت کې د لاسي صنایعو یو کارخونه لري وایي، له تیرو شلو کلونو راهیسې د غالیو اوبدلو، د ګنډې افغاني جامو جوړولو او موردوزۍ په برخه کې کار کوي او د خپلې کارخونې له لارې لسګونه میرمنو ته کاري زمینې هم برابرې کړي. نوموړي وایي 8 لک افغاني سرمایه لري او د دې ترڅنګ چې په کارخونه کې په کار اخته میرمنو ته معاش ورکوي، نورې لسګونه میرمنې هم روزلي او زیاتره اوسمهال خپلو ځانونو ته د لاسي صنایعو کارخونې جوړې کړي.
شاگردان او استادان ټول لاړل، ځانونو ته یې خپل کارخونه جوړ کړي. د کار ته ما وهڅول او مرسته مې ورسره وکړه. اوس مهال هم راسره تر 500 مېرمنې په بیلابیلو برخو کې کار کوي. دا مېرمنو ستونزې زیاتې دي. دوی د لاسي صنایعو د پلور لپاره بازار نه لري. په خپل لاسونو مستقیم فرمایشات نشته. مارکیټ ټول نارینه نیولای او ښځو ته اجازه نه ورکول کیږي.
رحیمه حاجی زاده چې په کابل کې د لاسي صنایعو کارخونه لري، ازادي رادیو ته ویل کا چې هم د لاسي صنایعو د پلور بازار نسبت خدي، خو د طالبانو حکومت ورته په نړیوال نندرتون کې د ګډون اجازه نه ورکوي تر څو پیرودونکي راجلب کړي.
اوس مهال د موردوزۍ او نورو برخو کې کار کوو. په خپلو هڅو توانېدلې یو چې یو څه پلورونکي ومومو چې ډېرې له هېواده بهر دي. اوس چې دا صنعت اونۍ ده، موږ باید د ښځو د لاسي صنایعو لپاره یو نړیوال نندرتون درلودی چې ټولو شرکتونو پکې برخه لرلی، خو له بده مرغه د طالبانو حکومت ښځو ته اجازه نه ورکوي.
دا خزینه متشبسین وایي خپل تولیدات تر ډېره په آنلاین ډول له افغانستان بهر پلوري. دوی د طالبانو د حکومت او نړیوالو ادارو نه د ملاتړ غوښتنه کوي، ځکه په خبره چې دوی کله خپل محصولات پراخه کړي او په نړیواله کچه بازار ومومي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد د میرمنو د اندېښنو غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې ویلي چې دوی په بیلابیلو سکتورونو کې د ښځو د کار او سوداګرۍ ملاتړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن د جون 10مه د لاسي صنایعو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د لاسي صنایعو او په بیلابیلو ټولنو کې د کلتوري میراث او اقتصادي پرمختګ په ساتنه کې د حیاتي رول د ستاینې لپاره لمانځل کیږي. افغان میرمنو هم په وروستیو کلونو کې د سختو محدودیتونو سره سره د لاسي صنایعو سکتور ته مخه کړې. دوی باور لري چې لاسي صنایع نه یوازې د اړمنو کورنیو لپاره د عاید سرچینه ده، بلکې د افغان کلتور په ساتنه کې هم مهم رول لري. اقتصادي کارپوهان وایي چې په افغانستان کې تولید شوی لاسي صنایع په کور دننه او بهر ښه شهرت لري، خو دوی وایي چې د طالبانو د حکومت لوري پر خوځو محدودیتونه په دې سکتور منفي اغیز کړي. لډلې محمد بشیر دودیا له ازادي راډیو ته ویل،
لاسي صنعت کې زیاتره زمونږ خويندې مسؤلې دي او خويندې نشي کولای چې خپل محصول بازار ته وړاندې کړي، په نندارتونونو کې برخه واخلي یا داسې غرفې دوی جوړې کړي چې په هغه کې د خپل تولیدات بازار ته عرضه کړي. تاسفانه په افغانستان کې داسې نهادونه او بنسټونه نشته ده چې دا تشویق کړي. نو په داسې شرایطو کې چې د ښځو په هر نوع فعالیت باندې بندیز لګېدلی ده، متاسفانه دا په لاسي صنعت باندې هم منفي تاثیر لري.
د اقتصادي چارو بل پو عبدالنصر رښتیا وایي، مالی او په دې برخه کې تخنیکی مرستو ته لاسرسی د صنایعو په برخه کې د ښځو د مهمو اړتیاو لډلې دي چې لمخې دوی وکولی شي خپل فعالیتونه لا پراخه کړي. د لاسي صنایعو په برخه کې ښځې د خپلو تولیداتو د ستونزو په اړه په داسې حال کې شکایتونه کوي چې له تیرو نږدې 4 کلونو راهیسې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته په افغانستان کې د ښځو په زده کړو او کار سخت محدودیتونه لګول شوي دي، چې له امله یې د ښځو سوداګري هم سخت اغېزمنه شوې.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
دا اوترش په جنوب کې په خوانځي باندې د یو پخواني زده کوونکي لخوا په پریت سرګنو کسان ته مرګ شوبله وخت ده. نور تفصيل الله صفي الله سنګزين اورو.
د ګراس خاروالي الکاکار د اوترش خبري اژانس ته ویلي نه کسان وژل شوي،
بریدګر روسه خپل ژوند هم اخیسته په ګراز او پوتریش کې داسې پیخي به ساري بلل کیږي په دې بریډ کې ګڼ خلک سخت پیان شوې هم دی او روختونو تر سوال شوی د اوتریش صدر اعظم کریستین سټوکر دا بریډ یو ملي تراژيدي بلل چې ټول هیواد کلک لړزولې هغه ویلي د هغه درد او غم لپاره هیڅ کلمې نشته چې موږ ټول اوتریشیان هم دا اوس احساس کوو د اوتریش ولسمشر الکساندر وولندربلن ویلي دا وحشت په الفاظو کې نشي بیانې ده وژل شوی دغه خبره هغه ځوانانو چې خپل ټول ژوند مخکې درلود یو خون کوي چې د دوی په سفر کې ورسره ملګری پولیس ویلی تورن بریدګر یوازې عمل کړی او د هغه انګیزه نه ده معلومه د اوتریش رسنۍ راپور ورکړی چې مشکوک بریدګر یو 22 کلن پخوانی زده کوونکی و د اروپایي هیوادونو مشرانو په دې پیښې ژوره خواشیني ښوولې د اروپایي ټولنې لوړ پوړي ډیپلوماتې کایا کالس ویلی دې پیښې سخت ټکان ورکړی هغې په خپله ایکس پاڼه په بیان کې زیاته کړې هر ماشوم باید په ښوونځي کې خوندي حس وکړي او د ویرې او تاوتریخوالي پرته زده کړې وکړي د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وندرلاین ویلي د ګراس خبرونه مې زړه ماتوي د ایتالیا صدر اعظم جورجیا میلونی تر دغه غمجن خبر وروسته د قربانیانو له کورنیو سره خپله خواخوږي ښوولې په اتریش کې چې د نړۍ په لسو خوندي وادو کې حسابېږي داسې بریدونه کمساري بلل شوي په ښوونځیو کې وسلوالې حملې په ټوله کې د امریکا متحده ایالاتو په پرتله په اروپا کې ډېرې غیر معمولي دي مګر په وروستیو کلونو کې د اروپا په ښوونځیو او پوهنتونو کې د بریدونو پیښې زیاتې شوي چې اکثرې د چارواکو په خبره له ترهګرۍ سره تړاو نه لري د فرانسې په ختیځ کې د نوجن په سیمه کې هم نن سهشنبه یو بریدګر د یو ښوونځي یو کارکوونکی په چاقو وهلی او وژلی دی سږ کال په جنوري کې یو 13 کلن ځوان د سلواکیا شمال ختیځ کې په یو ښوونځي کې د لیسې یو زده کوونکی او یو ښوونکی په چړو ووژل تیر کال په ډسمبر کې یو 19 کلن ځوان بریدګر د کرویشا په زاګرب کې په یو لومړني ښوونځي کې یو 8 کلن زده کوونکی په چاقو ووه او څو نورې ټپیان کړل د 2023 کال په دسمبر کې د پراګ په چارلز پانتون کې وو وسلوال بریدګر 14 کسان ووژل او 15 نورې ټپیان کړل هغه کال یو 13 کلن هلک د بلګراد په ښار کې هم په یو لومړني ښوونځي کې خپل اته ملګري ټولګیوال او یو امنیتي ساتونکی په ډزو ووژل شپږ ماشومان او یو ښوونکی ټپیان کړل
تاسو فیسبوک کاروئ
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
وس هم خوسته ورزو د خوست په خلګو په ځنګړ ډول د ځوانانو په منځ کې یو ډول لباسونو جوړول دود پرخ شوی دی هغه شمیر کلیواله او ځوانان چې په خپلو کې ملګری دي عموما په اخترونو د ودونو او نور خوشحالیو په جشنونو کې یو ډول لباسونه کوي دوی وایي د دې کار څخه یې موخه دا ده چې نور خلک هم په خپلو کې د ګرانښت او دوستۍ ارزښتونه او د فکري نږدېوالي ګټو ته متوجه شي ورزو نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې اورو
په خوست کې چې په خوا به لږ شمېر ځوانانو او همزولو په اخترونو او نورو ملي مناسبتونو او د خادیو په جشنونو کې یو ډول لباس کوو اوس دا دود په نسبتا لویه کچه په خورېدو دی کله چې په کلیو خارونو تفریحي سیمو او نورو ځایونو کې ځوانانو ته پام ور اوړي د ډېرو دا ډول ځوانانو یو ډول جامې یو ډول بوټونه او څپلۍ یو ډول واسکټې او د غاړې دسمالونه د هغوی د ملګرتوب ګرانښت او د یو بل پر وړاندې له حسد او کینې نه د پاکو زړونو انځور وړاندې کوي د خوست دوه تنه اوسیدونکو نصیب خان او عرفان الله مشال راډیو ته وویل
ولا خدا کتره دې جمعې دې بټونه مټونه دې تا پای ما پای دې ولا خدا غدا ټولې کړي چې کلیم علی یو راکان ته کړي دې بس د اخبار خپېږي چې یاره سره ګرون دي
مونږ خو ستار تر غلې او ان شاء الله ټولې ورکان جمعې دې کتره چپل هر څه می ورکان ته پای مونږ دې لپاره کار شي خاګو ته خبره ملګرتیا او خاګو یو والی ته دې پاکي ته
خوستی ځوانان وایي که څه هم د ودونو اخترونو او نورو ملي مناسبتونو لپاره د یو ډول لباسونه کول له ځوانانو راګډ شول خو اوس په ټولنه کې مشران او ماشومان هم خپل ځوانانو سره د یو ډول لباسونو کول خوښوي د خوست دوه تنه نورو اوسیدونکو عمر زیرو خان او کوثر ویل
موږ خپل کلی ول چې کنه ټوله سره پیوازې تی پوکنی او بل ټول کلی ولا مشرون مچ دي هغه ټوله یو رقم لباس کول ټوله یو رقم نظم لباس یو رقم اچ یو رقم تک تر څو سره پاپ شول او په پاره ټولانه کې خرج وان او تاسو په مینه مخابات کې
علاقه دا ده چې موږ ته ټول یو ملګری او موږ غواړو چې اتفاق را مته شي اتفاق یو رقم یو رقم لباس کړی
بل لوري ته د ټولنې مخور او روڼ اندي په خوست کې د ځوانانو اوسنی رواجیدونکي یو ډول لباسونه ښه بولي او زیاتوي چې په دې نوي دود کې باید د ټولنې ځینو منلو ارزښتونو ته پام وشي. یو تنخوستی فعال حمیدالله ترابي وایي
دا یو ښه پیغام لیږدوي د اتفاق او اتحاد د نورو ولایتونو د ځوانانو لپاره، خو اما یو شرط دی چې دغه لباس باید د دې جامې د دې ټولنې د فرهنګ او د عنعناتو مطابق تیار شي.
یاد دیوی پخوا په اخترونو کې د ورځې لخوا د ملګرو او دوستانو کورونو ته ورتګ ډیر وو، خو په اوس وخت کې په ځانګړي ډول ځوانان هڅه کوي د اختر شپې ورځې د کور او کلي پر ځای په ډله ییزه توګه شنو او تفریحي سیمو او د نورو لرې او نږدې ولایتونو په لیدلو کې تیری کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو زموږه کله ازادي راډیو نوري اوس د ازادي راډیو خبرونه کولای شي چې پر سوشل میډیا او زموږ په ځنګړي اپلیکیشن هم پیدا کړي. تاسو کولای شي چې د ازادي راډیو اپلیکیشن په ګوګل سرچ کې پیدا کړي او همدارنګه په اپ سٹور کې پیدا کړي، په خپل ټلیفونونو کې ښکته کړي او هلته په څلور ساعته ډول باندې کولای شي زموږ خبرونه واوري. لا دې سربېره تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه پر ټویټر، فیسبوک، واتساپ، ټلګرام، انسټاګرام او همدارنګه زموږ په واتساپ ګروپونو کې خبرونه او زموږ راپورونه له ویډیوګانو سره ګډ موندلای شي. که غواړئ چې زموږ راپورونه په متني ډول ولولې زموږ ویبپاڼې ته ورشي چې پته یې ازادي راډیو ډاټ کام ده. اوس به هم خیبر پختونخوا ته ورشو چې هلته پولیسو د مخدره توکو په تجارت کې ځینې کسان نیولې دي.
د خیبر ضلع پولیس ویان ظهیر پردی مشال ریډیو ته ویل چې د دغه ضلع د پولیسو مشر ڈی پی او مظهر اقبال د نشئی توکو سمګلرانو سره تعلق ساتلو په تور کې دوه پولیس له خپلو دندو لرې کړي دي.
دا ملاکان کې کومه واقعیا مخې ته راغلې وه، نو په هغې کې دوه پولیس اهلکاران چې کوم دی هغه ګاډي کې موجود وو چې هغې نه منشیات برآمد شو، خو هغې ایف آی آر راغی. ایف آی آر مطابق زمونږ ڈی پی او خیبر چې کوم دی هغه سمدستي په دې باندې ایکشن واغستو، ایف آی آر مطابق یې د دواړه کسان چې کوم دی نوکرۍ نه برخاست کړل. او دا سلسله چونکې مخکېم وسم ده او را روان وخت کې به هم همدغه شان سزا او جزا عمل جاری وي.
پولیس وای د جون په پنځمه نیټه په ملکانډ کې د باډي دوه تنه حاضر سرویس پولیس سره د نشئی موادو نیول شوی او ایف آی آر پرې درج شوی او ضرب عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د دې دوه نیول شویو پولیسو په خپله او د دوی کورنیو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. ظهیر پردي ویلي چې تیر کال 2014 کې هم خواوشا نه تنه پولیس په دې تور باندې لخپلو دندو لری کړي چې د نشئی توکو په کاروبار کې ککړ وو. په پیښور کې د نشئی موادو د استعمال پر ضد کار کوونکی فعال شیراز خان مشال ریډیو ته ویل چې په دې پولیسو کې داسې کسان هم شته چې د نشئی موادو پر ضد کاروایانې کوي، خو بیا ځنې پکې داسې دي چې په خپله پکې ککړ دي او ځنې پرې روږدي شوي هم دي، او په کار دي چې حکومت یې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي.
داسې ډېرې واقعې راغلي دي چې هغې کې مختلف زموږ پولیس والا شهیدان شوي هم دي، نو هر یو افسر هر یو اهلکار یو شانتي نه وي. څنګه چې د لاس پنځه واڼه ګوتې یو شانتي نه وي، دغه حساب زموږ چې څومره دا زموږ محافظ دي هم یو شانتي نه وي. څومره چې دې کې ګډ وډ خلک دي دا چې سمګلنګ کې سمګلنګ سره سره د دې په سکلو کې انوالو وي، او دغه سوچ چې بس ماته د دینه لس شل روپۍ را روان دي، دا سوچ نشته چې زما په دې غلط حرکت په وجه د څومره خلکو کورونه بربادیږي، څومره ویرانۍ راځي، څومره خلک افیکټ کیږي. نو د دې مکمل روکتام پکار دی، چکن بیلنس پکار دی، مکمل ویریفیکیشن پکار دی.
د خیبر ڈی پی او ویلی چې دوی د ټولو پولیسو په حق لا د زیات نه زیاتو معلوماتو را جمع کولو عمل شروع کړای او چې کوم تن هم پکې په غیر قانوني هلو زلو کې ککړ وي نو لدندو به لری کړل شي. په 2013 کې د 25م آئینی بدلون لاندې فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او د دې قبایلي سیمو لږ تر لږه 28,000 خاصدار او لوی ځواک کسان په پولیسو کې زم شوي. د خیبر ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې په دې تیره څه موده کې په شاکس پولیس لاین جمرود کې په سلګونه پولیسو ته مسلکي تربیت ورکړی او زیاتره پکې د ښې کارکردګۍ په بنیاد ستایل شوي هم دي او ځینې تعلیم یافته کسان یې ترې سپیشل برانچ، انویسټیګیشن او داسې یو شمېر نورو شعبو ته هم لېږلي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي میلمه
ازادي میلمه د دېونه خبرونه ته ستړي مشي اجمل ان مو د ځل پدی خبرونه کې هر کله کوم. نن مو په ازادي میلمه کې میلمه افغان لیکوال شاعر او همدارنګ داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی، طاهر ځلان دی. ځلان صاحب، خبرونه ته ستړي مشي. راځه له دې به پیل کو. کله چې افغانستان نه درې درې نیم کاله مخکې راووتلې، وروستۍ دنده او ماموریت په افغانستان کې؟
سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. وروستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې وا.
زیږیدل چیرته یې؟ بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو، هغه وروسته غږیږو.
لبد مغه وایم چې زمونږ زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم او هغه مهال په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالی کې چې د کډوالې شپې تیرولې، زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخته پورې کله چې بیرته د پښتونخوا نه خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دن شوي، مونږ هم راغلو او په افغانستان کې په ننګرهار کې مونږ د ننګرهار اوسیدونکي وو، نو هملته پاتې شو تر یو وخته پورې. هلته وو قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
ځلان صاحب، زه خپله ګوهار ته څیرمه په انګو کې، البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم، خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډېره پورې په دې انګو کې ویلې. کوټ باندې ډېر تللی راغلی یم. کوټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه، خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده، تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ اوه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي، خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډېرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو، ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو د خپلوانو کره، او په دالارو به مبادن لیدلې، پاخه سړکونه به م لیدل، مکتبونه به م لیدل، همدا ډول نور د آبادۍ، او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې، هغه د خیاطۍ او د ماشین کسب زده و، دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډېر زیات مود و چې د ځوانانو ته ودونه به یې کول، په څادر به یې ورته په پیڅکو به یې ورته ګلدوزی کوله. همدا ډول ښځې چې وې هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزانې کولې او ګلونه به یې په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کې سبیاد او زمونږ تقریبا یو متوسط ژوند درلوده، په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه، ولې په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ دپاره هغه ټول مونږ ته مساعد، خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې وې، کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به وردننه شوي، کله په بل، او څو ورځې به ډنډونه وي، یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ لږ چې چاته به کور راولېدلی او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه وو. نو سختیانې درلودې
واقعا د کمپ ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې، بیا د کوټکي په کمپ کې، اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه، ځنګلونه و پکې ډېر ښه، یو په زړه پورې طبیعت یې درلود، خو د خامو خټو کورونه وو او په عین حال کې برېښنا، برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه وه یا د ژوند کولو. خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه، بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي، رقم رقم پړاوونه خپل کړه، خصوصا دغه دی دغه نسل چې د تا همزولي دي چې هملته زیږېدلي بیا راغلي افغانستان ته، دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب، مدرسه، درس، دا د لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو، خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و، چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو، په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سینو سال کې شو، طالبان حکومت و هغه یو ګډوډي وه، معلومه نه وه، سرنوشت معلوم نه و چې څه کېږي څه به نه کېږي. خو بیا هم زمونږ په کلي هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار ته راکډه شوي، بېرته راګرځېدلي وو. په کلي کې یو مکتب وو، په هغې کې تقریبا تر هغې وخت کې اتمه پورې وو، اتمه که نه هم اتمه پورې زما په خیال باندې، هغې کې مې سبق ویل. د هغې نه زیات یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې تر څنګ چې هغه یو ښه دیني عالم و، د هغې تر څنګ چې ډېر ښه کسب زده و او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزي کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده، د دې تر څنګ ډېر ښه په د فارسي خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و. او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د مرزا یی کومه هغه دوره تېرېدله او کوم کتابونه فکر کوم څه دولس و که اته، چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت بینې و، هغه یې بشپړه کړې وه. نو ډېر یو مرزایي خط یې درلوده او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه یې اخیستو، نو هغه که مکتبونه نه مو، زه زما کشر ورور مې دا ډول زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان، هغه مونږ به سهار کې کېناستلو، پلار به مې خپل کار هم کوه، د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې. هغه وخت قلم او کتابچې نه وې، هغه سلیټي تختې وې، هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې، بیا به نور ته کېښودلې چې وچه به شوې، د سیاهي به هم جوړه کړې وه، هغه به هم بیا ډکې کړلې، بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کوم حروف پرې لیکلی شوي وو، هغه به هم ډک کړل، بیا به هم وینځلې، هلته به هم کېښودلې. او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونږ د استادۍ دم درلله، زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله، او ډېرې تختې به مو تورې کړلې، نو هغه به د خوشحالۍ ورځم او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي، ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي. نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو، او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینې و نو څو کلونه پکې تېر شول، تقریبا څو مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل. مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي پېښور ته، نو بیا هلته لاړو. نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي، دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و، لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و، ما خپل وروستي صنفونه هلته ولوستل. لا هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست و، خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی، عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی. استادان هم داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوهی، نو ستونزمنې مرحلې وې. په دغسې حالاتو کې څنګه دي ادبیات او هنر او فرهنگ
یو ډېر جالبه نقطه به بل هم درته ووایم، چون شاید دا د ډېرو خلکو تجربه اوسي یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما د غږ هغه کسان هم واوري چې مونږ سره زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شامل وو. مونږ یوازې لیک او لوس د پلار نه زده کوو، مونږ ته پلار ابجد راوښودل دغه غونډ صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کوم سیستم چې وه هغه مونږ لا په مکتب کې نه لوستی، ولې مونږ د ابجدو حساب یاد کړ. نو که چا به یو ډېره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپله چې کوم مونږ نه به ازموینه اخیستله، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړ، دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او څو عدد دی او لام څو عدد دی. هغه به هم چې جمع کړو، دستي په دستي به هم ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دی مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړې وه، مرسته کړې وه چې کله زه مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کینم، زه امتحان ورکوم، زه په اووم صنف کې کینم. همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس زده کوو، مونږ د دې خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېیمه کې، او همداسې پوړ په پوړ باندې. دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکې، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کوې، بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپله دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریح کوي چې هغه اصول درته ښایي. نو په هغې کې به د شعرونه راتلل، مونږ په تختو د شعرونه لیکل، نو زمونږ زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یوه خبره کېږي. او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد د عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ ته روښانه. نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناست و، که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلوده، رنګ به نه درلود، ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستله، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راسي کتابونه و، د نیکله اړخه راته هم داسې راپاتې و، بیا پلار مې درلودل، بیا مشران ورونو، نو سر مې سرو کتاب سره ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت. نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه راواوړي. کریشتیا درته ووایم، په نور ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقه مندي مې نه درلودله، تاریخ دی سره مې ډیر علاقه وا، د جغرافیه دی سره مې ډیر علاقه وا، دغه رقم ته مسایل سره مې ډیر علاقه وا. نو بیا شیر می شروع کړ، خو یو دوه ځله یو څو وخت شیر می لیکل، خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده. مشاعره کې کېناستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا نه هم راغلي وو، هملته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د ځایي خلک هم وو. زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس په کې ګډون کړی وو. هلته چې ما شعرونه واورېدل، بیا مې ځان سره فکر وکړ، نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکې دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولې. نو بیا مې شروع وکړل چې کتابونه راتلل راته لاسته، څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و، همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل. هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر ته تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې را یاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنې د طالبان په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشا یا 99 خواوشا دغه کلونه یا به 2000 کال و دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم را تاغه وخت نوی. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس خپل کور په تختو کوو، نو مونږ لیک لوس روان کړ. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډیر مشهور شو، دغه د کیسو داستانی کیسې بچي په دغه شعری او دغه کې بشوي وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه یا او فرهاد او شیرینه یا او یا او اشوک او درې ماشوک او ډیر زیات دغه کتابونه ډیر په کم روپو په لس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه به چې
عموما په دې کټونو پراته وه، په داسې واړه واړه کټګکي به یې ورته اچولي وه، دا د کیسه خانه چاپ کتابونه وه واړه واړه، او رښتیا ځینې ډېر مشهور وه. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېر ځوانانو اخستو، د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه وه چې په شعر باندې ویلي وه.
نو دا د زمونږ چې هر چا به پیدا کړ، نو هغه به د ټول ګروپ لوسته، خو شاید د ډېر نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه. خو ما او زمانه کشور ورور مې چې و ساحر ځلان، مونږ ډېر زر دا لیکو لوس زده کړی وو. یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېره وه، هغه نور هلکان به چې و هغه به راغلل، یو ساعت به وو بیا به لاړل. بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس و، هم به هم دیني درس ویلې، هم به له ماسپخین لخوا په کور کې و. نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوس زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به م ورته ویلې، که دوی به را پیدا کړه، که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې. بیا مې شروع وکړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم، نو زه باید اول ځان پوه کړم.
ځلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر د یو هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو او په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي، زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی په هغه ځان صحیح پوی کې، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولې شوي. د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه وو، د ادبیات لوستل شاعری زده کول او شاعری ور لوستل دا د دربارونو او د اشراف یو خاصه وا چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول یو خاص کسب ورته نیول چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعری یا د نورو کوم ژبو چې مشهورې شاعری وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کولی ډېر پاڼې هم ډکې کړي، هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتبو ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده. ما دې وروستیو کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا میندې پلرونه یې وربللي وو او دوی یوه مشاعره درلوده په دغه ښوونځي کې، او دا په یو بهرني ښوونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاد نه وپوښتل چې دې ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روش زنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړي د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. نو اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړې ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیات شي؟
ان سب د مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سه سیستماتیک وو کې د تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې زی هغه عمر تا ته دروازې پرانیزي، او ساته لوسن زیتیږي، او فکر کې یو تند محسوسه، او هغه پسې سړی کېږي چې د تند می چیرته خوړو کومه لخم مرغا. چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نوم روان، نو شاته نوم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطح نه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې ما سره ډیره مرسته کړې ده، او زه شاید د هغې ډیره زیاته همیشه یادونه وکمه. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډېره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دې چې پیدا کوو، په 300 500 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت و راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیست کې هلته چې لاړلم، زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامین په کې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځای نه ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم، او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستی ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره وم د خبرو جوګه وم، د استدلال جوګه وم، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیست د دې لپاره چې کزه تر اخره ونه شم لوستل، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نه کړل، هغه به مې ویوړل فوټوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پرېوتل که څه هم ځینې اړخونه به سوي وو، خو بیا ماته ګټه رسول هغه به مې ځان سره وساتل، نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب واړو او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومېږي، شاید نوم به تاسو اورېدلی، خپل لیکوال هم دی هغه، چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم، او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړی وروړه، نو ما به ځان سره دغه به مرسره وي فوتوکاپیانې. نو بیا هغه ماته ویلې چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسی او فوتوکاپیانې ته اخلي هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوې، کتاب راوړې. نو په دې دوران کې د اته میاشتې یا کال تیر شوی و، د کتابخانې ته زه کتاب راوړه، کتاب راله، هلته به مشاعرې هم کېدلې، مشاعران هم کېناستل، نو په کراره کراره زما د شاعرانو سره هم یو اړیکه پیدا شوله. خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی، لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به کېناستلم، خوند یې راته راکوه، واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه هم دغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته د فرهنګي بریاو یا لاسته راوړنې بولي ووایه. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کې هغه د راډیو له لارې اوري، او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو آثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاسته راوړنې څه ګڼې؟
زما تر ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم، او د ژوند کولو هغه سلیقه یې راته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپله په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوسه پوه شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی، خو نه زه وایم چې په کراره کراره ولې هغه د ته چې شی غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي، نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي، هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتماً خبر به تي. ولی ما دپاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان دپاره لاسته راوړنه بولم، هغه دا ده چې ادبیاتو ماته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنی که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړی وای، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی، خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنی نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. پام دې هله د ازادي راډیو د ملما د دیونه خبرونه پای ته رسو. پایر زلاند افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پرې ونه غږېدو. خیر بیا به پرې غږېږو. له تاسو ډېره زیاته مننه، کور مو آباد، او له اورېدونکو هم مننه چې دا خبرونه یې تر دې مهاله واورېدله.
ترو راستان ویش شم خوچ زنبون کے ساترات لو پات کے دیشم خوچ زنبون کے ساترات لو پات کے دیشم خوچ زنبون کے 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 سوزید مرد ملائک خوز دزان په حال سوز وشم خوچ زنگون کے خوچ زنگون کے خوچ زنگون کے ستاد رات لو واپس